السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل غرمي مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو د طالبانو حکومت د کورونې چارو وزارت وی پروند پاکستانی فوجانو په ډزو کې چې د ملکانو کورونې هدف وګرځول یو ښځه او دوه ماشومان وژل شوي دا خبره د یاد وزارت ویاند عبدالمتین قانې بیگانه وخت په خپل ایکس پانه لیکلې ده هغه په خپل بیان کې وړاندې لیکلي چې پرون غرمه مهال پاکستانی فوجانو په غورکی سیمه کې په افغان لوري ډزې وکړې چې دوی هم متقابل ځواب ورکړ قانې ویلي د دوی ځواکونه په هر ډول حالاتو کې له خپلې خاورې دفاع کوي د لومړنیو راپورونو له مخې نښته وروسته له دې وشوه چې پاکستاني پوځیانو تورخم ته څیرمه په غورکی سیمه کې پوستې جوړولې خو طالب ځواکونه مخالفت وکړ د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شارج دافیره کارن ډیکر وایي د طالبانو له توقیف څخه د امریکایي ادباو خوشې کول د دوی لومړی دنده ده میرمن ډیکر د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د متحده ایالاتونو ډیپلوماتیک ماموریت به د رایان کوربت محمود شاه حبیبي او جورج ګولزمن د خوشې کېدو او له خپلو کورنیو سره د هغوی د یوځای کېدو لپاره هیڅ راز هڅې ونه سپموي تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ویلي وو د دریو امریکایي اتباعو د ازادولو او خپلو کورنیو ته د هغوی د بیرته استولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ آریانا نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي اوس مهال یوازې دوه امریکایي اتباع په افغانستان کې بندیان دي او دوی غواړي دا دوه تنه په متحده ایالتونو کې له بندي افغانانو سره تبادله کړي هغه ویل د محمود شاه حبیبي په نوم هیڅوک له طالبانو سره بندي نه دی په بدخشان کې خزی وایي چې د دغه ولایت روغتون د زیګون او نور نسایي ناروغیو د درملنې لپاره بسنه نه کوي دا میرمنې وایي رسیدګي نه ورته کیږي او په روغتون کې هم د ښځو ګڼه ګوڼه زیاته ده د راپورونو له مخې د بدخشان شپېته بستریز زیګنتون او روغتون یوه میاشت مخکې د بودیجې د نشتوالي په خاطر تړل شوی دا چاره د دې لامل شو چې د ولایت په سطحه یوازیني دولتي روغتون ته د ښځو مراجعه زیاته شي د بدخشان د ولایتي روغتون مسؤول شفیق الله همدرد ازادي راډیو ته وویل په ولایتي روغتون کې وضعیت ډیر کړکېچن دی همدرد وویل د روغتون نه یوازې امکانات کم دي بلکې د ډاکترانو له کمښت سره هم مخ دی د زیاتوي دغه روغتون په یو کټ باندې تر 15 امیندوارې ښځې هم بسترې شوې دي د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي د سکل په لومړیو شپږو میاشتو کې درې سوه شل افغانان د ناچاودو وسایلو او ماینونو په چاودنو کې ژوبل یا وژل شوي دي د ستر صلیب نړیوالې کمیټې په وینا د دې کسانو 215 تنه ماشومان دي چې د ټولو قربانیانو څخه باندې 2% کېږي د ستر صلیب نړیوالې کمیټې د راپور له مخې ساري ناروغۍ خوارځواکي او رواني ستونزې هم د افغانستان د څخه باندې څلوېښتو کلونو د جګړې ناوړه اغېزې دي چې افغانان ورسره مخ دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق له صدر اعظم او د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو د مخنیوي او په غزه کې د اوربند د ترلاسه کولو په اړه خبرې وکړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان په اساس ښاغلي بلینکن د پنجشنبې په ورځ د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په خبرو کې د راروانې پنجشنبې په ورځ د سولې په خبرو کې د حماس افراطي ډلې په حضور باندې ټینګار کړی حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ډله ګڼل کېږي ویلي د اوربند په خبرو کې به ګډون ونه کړي چې ټاکل شوی د پنځمې پورس په دوها یا قاهره کې وشي ترکیه د حماس د افراطي ډلې له مشرانو سره ښې اړیکې لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا د عراق له صدر اعظم محمد شیا ال سودانی سره په خبرو کې په ایران پورې تړلو ملیشو د بریدونو په وړاندې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو د خوندیتوب په برخه کې د عراق د مسؤلیت په اهمیت ټینګار کړی پرون ناوخته په تورخم کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته وشوه د لومړنیو راپورونو له مخې نښته وروسته له هغه وشوه چې پاکستانی ځواکونو تورخم ته څیرمه دوی پوستې جوړولې د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو په تبادله کې د افغانستان په خاوره کې د یوې کورنۍ څو تنه وژل شوي تفصیل په دغه رپورټ کې
د طالبانو او د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون دوشنبه تورخم ته څیرمه پر یو بل ډزې وکړې راپورونه وایي پاکستانی ځواکونو تورخم ته څیرمه په غورکی سیمه کې پوستې جوړولې خو طالب ځواکونو یې مخالفت وکړ تر دې څو میاشتې پخوا طالبانو تورخم ته نږدې پوسته جوړوله خو پاکستانی ځواکونو یې په وړاندې عکس العمل وشود او په نتیجه کې د دواړو لوریو ترمنځ نښته وسوه خبریال او د سیمې د چارو شنونکی سمی یوسفزی وایي چې له وروستۍ نښتې یوه ورځ مخکې تورخم ته تللی و
تېره ورځ تورخم ته تللی وم ما ولیدل چې هلته دواړه طرفونه دومره یو بل سره روابط بهتره نه وو او یو ډول یو بل ته په اصطلاح په زړه کې ډک ښکارېدل دلته یوازې په دې سرحدونو کې دا کرخو کې چې افغانستان هو طرف افغانان د ډیورن لاین کرخه اصلا منینه پاکستان د زیات نوی تاسات جوړ کړی دی او طالبان پاکستان په دې لټه کې ده چې عقلا په دغه ډیورن لاین په کرخو باندې یو خپل یو ثبوت ولري یو تاڼه ولري یو دیوال ولري تاسو خپل دایې قوی کی او بل طرف ته افغانستان طرف هم چې دا ډول کړنی وګوري یا څه جوړول وګوري هغه سره اساسیت کوي او په نتیجه کې په ډیره معمولی مسایلو باندې یو بل ته ټوپک تلاش کوي.
سرچینه وی پروند د پاکستان لخوا ویشتل سوی ګولۍ د افغانستان په خاوره کې په یو کور کې ولګېده چې لکبلې یو شزه او یو ماشوم وژل سول او څو نور کسان ټپیان سول. ځایي اوسیدونکو وایي چې د شخړې د ساحې د شاوخوا کورونو اوسیدونکو ارسیوي چې کورونه پرېږدي. بلخوا طالب فعالانو خواله رسنیو کې ویډیوګانې او خبرونه خپره کړې چې پکې پاکستانی ځواکونو د خپل دوو پوسټو د پریښودو په حال کې لیدل کېږي. ازادي رادیو د دغه ویډیوګانو کاروالی نه تاییدولی او نه هم ردولی سي. دا ښکاري چې د نشټې په نتیجه کې مرګ ژوبلې اوښتې وي، خو د تیرې شپې تر ناوخته پورې نه پاکستان او نه طالبانو د مرګ ژوبلو او د نشټې د پیلېدو د علت په اړه څه وویل.
facebook.com/azadiradio
د پاکستان پوز د خپلې واده استخباراتي ادارې آی اس آی په خوانې مشر جنرال فیض حمید نیولای دی. متقاعد جنرال حمید رستلغه مشهور شو چې په 2023 کال کې د طالبانو د وخت رسیدو په لومړي ورځو کې کابل ته لاړ او د کابل په سرینا هوټل کې د چایو له پیالې سره عکس خپور کړ. تفصیل د اسمت ساروان په دغه ریپورت کې.
د پاکستان پوز پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د آی اس آی په خوانی مشر متقاعد جنرال حمید فیصی د مزکی او د بشار ګوټي په تړاو نیولای دی. په پاکستان کې د یو جګ پوری پوزي صاحب منصب نیول غیر معمولی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور لبخې د پاکستان پوز له خپلواکۍ وروسته د دغه هیواد په اویا کلن تاریخ کې تر دیرش کاله زیاته موده واکمنی کړې او اوس هم د مهمو چارو واګې په لاس کې لري. د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي چې فیض حمید د سترې محکمې په حکم نیول شوی دی. د پاکستان پوز زیاته کړې چې جنرال فیض حمید له تقاعد وروسته څو ځلې د پاکستان د پوځي قانون سرغړونه کړې ده. په بیان کې بیل دی چې د حمید سرغړونو موارد یاد شي ویل شوی چې پوځي محاکمه پیل شوی او متقاعد جنرال پوځي زندان ته لښتول شوی دی. جنرال فیض حمید له 2019 څخه تر 2021 میلادي کال پورې د آی اس آی استخباراتي ادارې مشر وو او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هغه مهال د خلکو پام ځان ته واړاوه چې د کابل په یو هوټل کې د چای پیاله په لاس کې و. پچیرو دولسیزو کې په افغانستان کې د امریکا په مشهي د ځواکونو د حضور په محل واشنگټن او د افغانستان حکومت په ځلونو آی اس آی د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د آی اس آی مشر په پاکستان کې عموما لوی درسیزه ورسته دوه مهم پوځي افسر ګڼل کیږي. جنرال فیض حمید له پخوانی صدر اعظم عمران خان سره نږدې ګڼل کیده او هغه د صدر اعظم په محل د آی اس آی مشر ټاکلی وو. د پاکستان د پوز متقاعد افسر محمود شاه په دې باور دی چې حمید د هغو تورونو په خاطر نه رینیول شوی چې نوموړي د پاکستان له پخوانی صدر اعظم عمران خان سره اړیکې لارله.
اصل کې چې کوم پلان و دا عمران خان هغه دا چې آرمی چیف لري کې او دا هغه پر ځای دیو لګي نو بیا خپل څه مقصدات وو چې دې آرمی چیف یې هغه د پټو باندې هغه حاصل کړي. هغه یو کیسه شته دی خو به هر صورت د دې کیس هغه سره تعلق نشته.
بلابل سیاسي ګوندونه او سیاستوال پر متقاعد جنرال فیض حمید تور پوری کوي چې په پېښور کې د استخباراتو او قولي اردو د قومندان په توګه د دندې پر مهال د پاکستانی طالبانو یا ټي ډي پي له غیر قانوني ډلې سره خبري کړي او د عمران خان په مشهید هغه وخت حکومت ځینې پاکستانی طالبانجان خوش کړل او ځینو ته اجازه ورکړه چې قبایلی سیمو ته بیرته ستانه شي. عمران خان په 2022 کال کې د نه باور رای په پایله کې له واک لري کړی شو چې د هغه په وینا د اردو لخوا تنظیم شوې د سیسه و خو اردو دا تورونه ردوي.
یو شمیر ایرانی پانګونکي افغانستان ته تللي او له طالب چارواکو سره د افغانستان په قانونو کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. ایرانی رسنیو ویلي چې د ایران د پولادو د ستر شرکت مسؤلانو په شمول ایرانی پانګوال لیواله دي چې د افغانستان د وسپنې د قانونو د استخراج په برخه کې پانګونه وکړي. ایران او د افغانستان د طالبانو حکومت له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي. اسمت ساروان په دې موجود افغانستان د قانونو وزارت له پخوانی ویاند عبدالقادر متفی سره خبرې کړې او لمړی ورته ویلي چې ایران ولې لیواله دی په افغانستان کې پانګونه وکړي.
فکر کوم په اوسنی شرایطو کې د افغانستان په کانی زیرمو کې د ایران علاقمندي د دې لپاره ده چې دوی په دې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې افغانستان اوس مهال د مشروعیت خلاص سره مواجه ده، او په داسې شرایطو کې چې نړۍ خپل تعامل له افغانستان سره نه لري، دوی هڅه کوي چې د افغانستان په کانی زیرمو باندې هغه خپل ونډه او هغه خپل حصه په ډیرو برخو کې چې دوی علاقمندي لري، خصوصا د اوسپنې په برخه کې دوی ضرورت لري، دوی ښکاره کړې وه همیشه لپاره.
مچی صاحب، دې ته پام چې افغانستان د سړکونو، برېښنا او ریل په شان زیربنا نه لري، په خپل ایرانیان آیا د سترو قانونو د استخراج لپاره ټکنالوژي لري؟
ایران د صنعتي استخراجي سکتور برخه کې، خصوصا د معدن په برخه کې، دومره خاص وسایل او ټکنالوژي نه لري، او یو غټ مشکل دا ده چې خپل ایران د تحریماتو لاندې دی. نو کله چې خپل یو هیواد بې اندازي بندیزونو لاندې او د هغوی سره بیا په غټه کچه باندې د معدن قراردادونه هم د تن د اوسپنې په برخه کې یا مثلا نورو منرالونو برخه کې چې هغه مهم او ستراتیجیک دي، اقتصادي ارزښت ډیر زیات دی، د هغې قراردادونه تقریبا 15-30 کالو پورې، نو دا بیا یو اقتصادي ستونزه را پیدا کوي. تاسو معلومه ده چې تیر ځل په امریکي متحده ایالاتو کې چې کله ولسمشر ټرمپ د ایران په اړه معنی ویلي وو چې هر هغه هیواد چې د ایران سره تجارت کوي هغه بل موږ سره تجارت نه کوي، هغوی به بندیزونو سره مخ کیږي. بلخوانه چې دا اوس کوم شرایط ښکاري په امریکي متحده ایالاتو کې د انتخاباتو مسله هم ده، نو دا به بیا هم ایران چې کله هلته بدلونونه راځي نو په سیاستونو کې به هم بدلونونه راځي، او خصوصا د ایران سره چې کومې اړیکې د نړۍ په کچه باندې اکثره هیوادونه دي هغه ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. نو زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې خپل ایران د نړۍ سره د تعامل په برخه کې مشکل لري، او افغانستان اوس تازه د نړۍ سره دا مشکل پیدا کړی، دا به ډېر یو غټ ستونزمن کاری چې له دې نه مؤثره ګټه واغستل شي.
نو په څه ډول کېدای شي چې د افغانستان ګټې تضمین شي په دا ډول لویو قراردادونو کې؟
اکثره هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې له منابعو نه استفاده وکړي او د یو په دې برخه کې سرمایه گذاري وکړي، مګر د سرمایه گذاري لپاره تر ټولو مهم شرطونه باید د افغانستان لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره اقتصادي ګټي، یو غي اقتصادي ګټي باید په داسې شکل سره یي چې موږ له خپل منابعو نه په دوامدار شکل سره او په مؤثر شکل سره ګټه واخلو، چې موږ ډېر ضرورتونه لرو دي اقتصاد په برخه کې، د فقر د کمولو برخه کې، د کار د زمینې د برابرولو برخه کې، او نورو د انفراستراکچر یا د بنیاد رغونه برخه کې موږ ضرورتونه لرو. نو په دې اساس باندې په اوسنی شرایطو کې زه د افغانستان د اقتصاد په ګټه باندې دا نه بولم، او د افغانستان د خلکو په ګټه باندې دا نه بولم چې موږ د ایران سره د معدن په برخه کې په اوږدمهاله یا غټ قراردادونو برخه کې مخکې لاړ شو. تجربو دا ثابته کړې ده چې کله هم یو هیواد په تحریمونو کې او بندیزونو کې د هغوی سره تجارت به یو طرفه کیږي، او هغه تحریمونه په هغه هیواد هم وضع کیږي چې کم یو د دوی سره تعامل کوي او غواړي چې تجارت وکړي. نو تر څو پورې چې موږ شرایط نه معلوم کړي او د شرایطو هغه ګټې مو نه سنجولې د معدن په برخه کې، زه فکر کوم دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره تاوان وي.
د قانونو د چارو متخصص او د قانون وزارت پخوانی ویاند عبدالقادر متفی و چې د افغانستان په کانیزو پروژو کې د ایرانی پانګوالو د علاقمندۍ په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.